د سهار 8 بجې د ازادي رادیو د یو ساته خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی په موکړی خبرونو ته. پنټاګون وایي چې امریکایي ځواکونو په 2021 کال کې 12 تنه ملکی وګړي په افغانستان کې وژلې دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکی افغانان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې له پنټاګون څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي. د امریکا دفاع وزارت له مخې د 2021 کال د اګست په پای کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په ګډوډۍ کې د اوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ د لاسو ملکی غړو د وژنې مسؤلیت منلی و. د دې اسنادو د علني برخې د معلوماتو لمخه یو بل ملکی افغان د 2021 کال د جنوري په 8 په هرات کې او یو بل د اگست په 11 په کندهار کې د امریکایي ځواکونو په حملو کې وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ سرپرست وزیر وایي چې له روسیې سره د پټرولو، ډیزلو، ګاز او غنمو د پیرلو په برخه کې یو موقت قرارداد لاسلیک کړی دی. نورالدین عزیزی رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې وزارت هڅه کوي په سوداګریزو شریکانو کې تنوع رامنځته کړي. نوموړی زیاتوي چې روسیې طالبانو ته په متوسط ډول په نړیواله کچه په توکو کې د تخفیف وړاندیز کړی. د عزیزی په وینا روسیه به شاوخوا 1 میلیون ټنه پټرول، 1 میلیون ټنه ډیزل، 15,000 ټنه مایع ګاز او 2 میلیون ټنه غنم په کال کې افغانستان ته ورکوي. هغه د نرخونو او روسیې ته د پیسو د ورکولو د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنکړل. په افغانستان کې د خوړو او کرنې اداره فاو وایي چې په روان 2022 کال کې به په ننګرهار کې 1,550 کسانو ته د اوبو لګولو د کانالونو په رغونه کې د کار په مقابل کې نغدي پیسې ورکړل شي او 104 اویا کورنۍ به له شرط پرته نغدي پیسې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د اړوند مرستندوی ادارې په یو ټویټ کې ویلي دي چې یو مرسته اخیستونکی د 2 کسانو ملاتړ کوي. فاو ویلي چې که کورنۍ نغدي پیسې ولري نو لسه د قحطۍ سره د مخامخ کېدو مخه به ونیولای شي. د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تش په نامه ټول پوښتنه پکې وشوه، د روس پلو بلتون پالو چارواکي وایي چې رایه ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانسک، خرسون، دونیتسک او زاپوریژیا کې د مسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رایه ورکولو د بهیر له پای ته رسیدو وروسته خبرې وکړې. د دې چارواکو په وینا په زاپوریژیا کې په 3 نوي، په خرسون کې په 3 اتیا، په لوهانسک کې په 3 9 او په دونیتسک کې په 3 9 رایه ورکوونکو له روسیې سره د الحاق ملاتړ کړی. دا ټول پوښتنه د اوکراین، لویدیځو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. او په شمالي وزیرستان کې په یو چاودنه کې 8 پاکستانی سرتیري ټپیان شوی. دا چاودنه ورمورز د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې شوی. د راپورونو لمخه دا په روان کال کې په دې سیمه کې دریمه حمله ده او مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. دا بریده سیمه حل کېږي چې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د پاکستان له حکومت سره د سولې د خبرو په حل کې دی. سمک غاغله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم د ټکنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د راپورونو برخه ته ورځو او د هم لمړی راپور. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې د غونډې ویناوالو یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي او داسې یو حکومت جوړ کړي چې د ټولو استازي پکې وي. دغه ځانګړې غونډه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډو په پای کې په دې هدف جوړه شوې وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي د افغانستان روان وضعیت وڅېړي او د طالبانو حکومت ته خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. د دې موضوع تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې د غونډې ویناوالو په ټوله کې په افغانستان کې روان وضعیت اندېښنه وښوده او له طالبانو یې وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو د زده کړې او کار د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتزل وویل له دې ویرې لري چې په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره د ښکېلتیا د ستراتیژۍ په اړه د نړیوالې ټولنې د ډېرو غړو صبر په پای ته رسېدو دی.
If the Taliban do not respond to the needs of all elements of Afghanistan,
Taliban da afghani tolani da tul anasur wa artiyaw ta sawab wa nikri aw la nariwal tolani sara da fursat pa khura mahdudi kalki ki paragand to ga khil nashi sargand na da chiratlun ke batsi la to ta kida in zawa bi wasli aw kurani shkhali دا احتمالي سناریو غانو لډلې څخه دي چې احتمالا به د ډلې ذکر والی او د ترګرو سازمانونو لپاره د مناسب کورنی شاپریال رامنسکیدو او همدارنګه د افغانانو لپاره د لوی بدبختۍ سبب وګرځي.
د ښاغلي پوتزل په خبره همدا لامل دی چې موږ باید د طالبانو له حکومت سره ښکېلتیا ته دوام ورکړو. نوموړي که څه هم د طالبانو حکومت ټول شموله ونه باله، خو وویل چې هڅې د داسې یو حکومت د رامنځته کولو لپاره دي چې د افغانانو د ګټو لپاره کار وکړي او د نړیوالې ټولنې نورمونو ته هم درناوی وکړي. د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې غونډې ته بلل شوي و وویل مخکې له دې چې دې غونډې ته راشي له ډېرو افغانانو ښځو او سړو سره یې خبرې کړې وي او هغوی ترې غوښتي چې د دوی دغه پیغام د دې غونډې ګډونوالو ته ورسوي.
د افغانستان خلک پر دې چې نړۍ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د اوسني جنسیتي تبعیض په اړه خپل غږ نه دی اوچت کړی، ناهیلي سوي، وېرېدلي او مات سوي دي. د هغې ډلې پر وړاندې چې کورنۍ او نړیوال مشروعیت نه لري، د افغانستان خلک دې مسلې ته هم چې د نړۍ مشرانو د ملګرو ملتونو واو یوم عمومي اسمبلې ته په ویناوو کې د افغانستان د 40 میلیون وګړو کړاوونو او د جنسیتي تبعیض چې د طالبانو حکومت یې د خپلو خلکو پر وړاندې پر مخ وړي یادونه ونه کړه، ناهیلي کړي دي. خو له دې سره سره دوی لمندی چې دغه نړیواله شورا به چې اساسي مسولیت په نړۍ کې د نظم او ثبات ټینګښت دی، د دوی په استازیتوب د ټولو انسانانو د حقونو او وقار د خوندي کېدو لپاره اقدام وکړي.
د میرمن کوفی په خبره هیوادوالې له نړیواله ټولنې غواړي چې اوسنۍ وضعیت درک کړي او زیاته کړه ښځې اوس په افغانستان کې ځای نه لري او خلک هم په اوس وخت کې له راتلونکي بې برخې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې غونډې ته د امریکا استازي د افغانستان روان امنیتي، سیاسي، بشري او اقتصادي وضعیت اندېښنه وښوده او وویل په افغانستان کې امنیتي او اقتصادي وضعیت لا په خرابېدو دی او په دې هېواد کې بشري اړتیاوې هم د زیاتېدو په حال کې دي. هغه پر طالبانو انتقاد وکړ او وویل کله چې پر افغانستان واکمن شوي په تېره بیا د نجونو او ښځو ډېر حقوق یې تر پښو لاندې کړي دي. د هغه په خبره طالبان د شپږم ټولګي پورته نجونې نه پرېږدي چې ښوونځي ته لاړې شي، خو د امریکا استازي له دې سره سره د افغانستان خلکو سره د امریکا د مرستو پر دوام ټینګار وکړ.
موږ د افغانستان له خلکو سره د اساسي مرستو په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ یو او له یونما سره به په ګډه په اوس وخت او راتلونکي کې له نږدې د افغانانو ملاتړ وکړو.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان په استازیتوب د پخواني حکومت د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وینا وکړه او د طالبانو پر حکومت د کړو وړو په خاطر پر انتقاد سربیره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دغو سختو حالاتو کې د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د هند استازي په خپلو خبرو کې وویل چې له افغانستان سره د هند مرستې له دې هېواد سره د تاریخي دوستۍ او له افغانانو سره د ځانګړو اړیکو پر اساس ترسره کیږي. هند تر اوسه له افغانستان سره د غنمو، طبي وسایلو او نورو توکو د لسګونو زره ټنو مرستې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي چې هېواد یې طالبانو له حکومت سره ښې اړیکې پاللې پر نړیوالې ټولنې بیا انتقاد وکړ چې پر طالبانو د له فشارونو او مخالفته لاس واخلي او پر ځای د ورسره د عملي او مثبت تعامل لاره خپله کړي تر څو ګډ تفاهم او باور رامنځته شي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د ملګرو ملتونو سازمان ته یې وړاندې شوی استازی سهیل شاهین هم تر اوسه نه دی منل شوی او په دې سازمان کې د افغانستان استازولي تر اوسه د پخواني ړنګ شوي حکومت استازی کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیګانۍ غونډې ویناوالو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي او داسې یو حکومت جوړ کړي چې د ټولو استازیتوب پکې وي. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو له شنونکي سید زاکر شاه سادات سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې آیا طالبان به د نړیوالو فشارونو ته چې ورځ په ورځ زیاتېږي غاړه کېږدي؟
اصلا داسې ده چې طالبان مجبور او مکلف دي چې خپل په ټول کردار کې او په اړیکو کې بدلون راولي. په دغې یکه تازه او تندروی باندې دوی هیڅ کله نشي کولای چې دا نظام ته بقا ورکړي یا په نړۍ کې د چا سره اړیکې وشي کولای چې ثابتې کړي، نه په سیمه کې او نه په نړۍ کې. بنان طالبان مجبور او مکلف دي، او په طالبانو کې دننه هم چې تاسو ووینئ په زغرده دا دوه ډلې سره جلا شوي دي. یو هماغه تندروه ډله ده چې بالکل سرکشی کوي د نړیوالو قوانینو نه او په زمن کې سخت مخالفت کوي د علم د روښانفکرۍ سره. بل ډله تاسو ګورئ چې عملا په همدو کې خپله ولاړ دي او درګرده وایي چې بدون د قید و شرطه باید د مکاتب دروازې خلاص شي. نو بناً دا هغه حالت دی چې دوی باید دې ته خامخا تن ورکړي. د دې نه بغیر زه فکر نشم کولای چې طالبان هم به کار اوړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ یو نامه مرستیال مارکوس پوتزل وویل چې دی دې بیریږي چې نړیوالې ټولنې د ډیرو غړو صبر نور له طالبانو سره د تعامل په برخه کې پای ته ورسیږي، او که دا کار وشي نو ممکن افغانستان له یو بل ناوړه وضعیت سره مخامخ شي. آیا د دغسې یو حالت رامنځته کیدل امکان لري یا تصور کیدی شي؟
بله شکه چې طالبان ته په کار ده چې په خپل سیاستونو او په خپل اړیکو کې بدلون راولي، او دا تشویشونه چې نړیوالې لري دا تشویشونه نه یوازې د نړیوالو دی بلکې دا د ټول افغان ولس په دننه او بهر د هیواد نه ټولو دا تشویشونه دي. او په ځانګړې توګه دا بدون د هدفه دا د مکتبونو تړل د خویندو او نجونو دپاره دا مشخصه خی چې دا یو پردی نسخه ده او د بل ځینه دا په اصطلاح ورته دیکټه کیږي. او د هغه تر څنګ دغه کوم ګواښ چې فلحاله شهباز شریف د یو تهمت په شکل د افغانستان په ادرس وکړ په نړیوال سازمان کې، دا هم په خپله خی چې دوی غواړي چې بیا د افغانستان نوې پروژه ځانته جوړه کړي او یو شکل د اشکال باندې یو بله جګړه په دې سیمه کې راوړي سره او په افغانانو باندې یو بله جګړه وتپی سره. دا اوس طالبانو پورې اړه لري چې طالبان څومره مدبر او مدبرانه سیاست کولای شي چې ځان زر تر زره عیار کاندي د ټول شمول نظام د پاره، د هم مسلکی نظام د پاره، د نړیوال قوانینو تر چتر لاندې د روابطو په لړۍ کې څنګه کولای شي ځان عیار کړي.
د سیاسي چارو شنونکي سید زاکر شاه سادات چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو یو نیمه میاشت مخکې نوموړی نیولی او تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ په وینا هغه د مخکنی حکومت پر مهال د څه مودې لپاره د ملکي هوایي چلند ادارې رئیس و. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلی حبیبي د دوی د پولیسو لخوا نه دی نیول شوی.
د مخکینی حکومت د ملکی هوایی چلند د ادارې رئیس محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو یو نیمه میاشت مخکې دی د خپل کور له مخې بیولی او تر اوسه یې دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د ښاغلي حبیبي ورور احمد شاه حبیبي رسنیو ته په یو لیږلي تصویري پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت پورې اړوندو ادارو تر اوسه د محمود شاه په اړه دوی ته څه نه دي ویلي او نه ورسره د لیدو اجازه ورکړل شوې. د احمد شاه حبیبي په خبره محمود شاه په تیرو دریو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې دنده درلودله او مخکینی حکومت کې هم د څه مودې لپاره د ملکي هوایي چلند ادارې رئیس و. د ښاغلي حبیبي ورور ادعا کوي چې طالبانو د محمود شاه د کور دروازه ورماته کړې او په داسې حال کې چې یوازې ښځې په کور کې وي کور ته ننوتلي او د محمود شاه لپټاپ او اسناد یې له ځانه سره وړي دي.
محمود شاه حبیبي د تیرو درې کالو را په دې خوا په یو خصوصي شرکت کې چې په کابل کې موقعیت لري هلته کارمند دی. د هغه تر مخه یې په پخواني حکومت کې د هوا نوردي د رئیس په حیث د څه مودې لپاره کار کړی دی. نو په دا دونې مودې کې چې کوم هغه په حکومت کې وو او اوس چې په دا شخصي شرکت کې کار کوي هیڅ کوم داسې جرم نه دی کړی چې طالبان یې په دا شکل بوزي او د دې دونی وخت لپاره وساتي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافی ټکور په یو لیکلي پیغام کې آزادۍ رادیو ته ویل پولیسو دا کس نه دی نیولی، له استخباراتو یې معلومات وکړی. خو د طالبانو د استخباراتو ادارې وین خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو د محمود شاه حبیبي د نیونې او د هغه د برخلیک په اړه د آزادۍ رادیو پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. په ورته وخت کې قاسم وفایزاده چې تر محمود شاه حبیبي وروسته د مخکینی حکومت د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس و، پر خپل ټویټر لیکلی ملکی هوایي چلند اداره یو تخنیکی اداره ده او باید ورسره سیاسي چلند ونه شي. ښاغلی وفایزاده دغه شان لیکلی چې ښاغلی حبیبي له ده وړاندې د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس و او زیاته کړې ده د ده نیول او د برخلیک نه معلومېدل یې د اندېښنې وړ ده او د طالبانو پر عمومي عفو نور اعتبار نشي کېدی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر حبت الله اخندزاده پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړه. خو په تېرو میاشتو کې د بشري حقونو نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت د پخواني جمهوري نظام د لږ تر لږه لسو پوځي او ملکي کارکوونکو پر وژنه تورن کړی. هغه ماور چې د طالبانو حکومت رد کړي. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د طالبانو حکومت د بشري حقونو په سرغړونه په ځانګړي ډول د بشري حقونو د فعالانو، د ښځو د حقونو فعالانو او خبریالانو په نیولو او ربړونې تورن کړی.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام د ازادۍ رادیو مجله خپرېږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د اوکراین په څلورو سیمو کې چې د روسیې تر ولکې لاندې دي، د روسیې په ملاتړ ټول پوښتنه یا ریفرندم پای ته ورسید. په دې ټول پوښتنه کې له خلکو پوښتل شوي چې آیا غواړي له روسیې سره یو ځای شي. د ریفرندم رسمي نتایج تر اوسه نه دي اعلان شوي. په عین حال کې اوکراین تیر ماښام د سختو جګړو شاهد و. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د اوکراین په جنوبي او ختیځو څلورو سیمو کې چې ډېرې برخې د روسیې تر اشغال لاندې دي، چارواکو د ټول پوښتنې یا ریفرانډم د پای ته رسېدو اعلان وکړ. دغه ټول پوښتنه چې پنځه ورځې دوام وکړ، په کې د دې سیمې له اوسېدونکو غوښتل شوي وو چې آیا غواړي له روسیې سره یو ځای شي او که نه. د ټول پوښتنې له پای ته رسېدو سره سم د رایو د شمېرلو بهیر پرون پیل شو. اوکراین لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو دغه ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللې او هغه یې رد کړې ده. دغه ټول پوښتنه په لوهانسک، دونیسک، خیرسون او زاپوریژیا سیمو کې ترسره شوه چې د راپورونو له مخې په ځینو سیمو کې چارواکو د رایو صندوقونه کور په کور ګرځول. د روسیې د مشرانو جرګې رئیس ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سپتمبر په دیرشمه دغه ریفرانډم په اړه د پارلمان له غړو سره خبرې وکړي او وکیلان به هم له روسیې سره د دغو سیمو د الحاق په اړه یو قانون د اکتوبر تر څلورمې پورې وڅېړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم د روسیې دغه ریفرانډم له نړیوالو قوانینو څخه بربنډه سرغړونه وبلله. په عین حال کې تېره شپه د اوکراین په ختیځ او شمال ختیځ د خارکیف په ګډون په ځینو برخو کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل چې د دونیسک ختیځه برخه چې د روسیې د ستراتیژیکو لومړیتوبونو څخه ده، د اوکراین په کنټرول کې ده او په څو ښارونو کې جګړه دوام لري. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې روسیې په اډیسا ښار کې پر پنځو ځایونو توغندوی بریدونه کړي او په وروستیو ورځو کې د دوی په خبره روسیې له ایراني ساخت بې پیلوټ الوتکو کار اخیستی دی. د اوکراین د جنوبي سیمې لپاره د عملیاتو قمندانۍ خبر ورکړ چې په خیرسون کې په د هاجمي عملیاتو کې د روسیې واوی سرتیری وژل شوي، شپږ ټانکونه د الوتکو ضد درې دستګاوې او څوارلس زغروالې وسیلې له منځه وړل شوي دي. په شمال ختیځ خارکیف کې هم پرون جګړو دوام درلود. په عین حال کې د اوکراین د جګړې لپاره د روسیې د احتیاطي سرتیرو د منسجم کولو اعلان په روسیه کې په کور دننه پراخو اعتراضونو ته لاره هواره کړې ده. د اوکراین د بشري حقونو یوې ډلې چې د دې هېواد سیاسي وضعیت څاري ویلي چې د سپتمبر تر شپږویشتمې پورې له 2380 زیات اعتراض کوونکي په روسیه کې نیول شوي دي.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. په جرمنی کې افغانانو مشاعره وکړه. خواجه شیرونه به پانی 500 افغان شاعرانو ته جایزې ورکړې.
شیرونه ډیر وو، جایزې محدودې وې. دا پروسه راتلونکی کال هم ستا
دا به هم واوري.
گردیز بالاشار په پکتیا ولایت کې یوازنۍ لرغونی او تاریخي ابیده ده چې د سختو تخریبات سره مخ ده.
په زابل کې هم تاریخي ابیده ترخې دل خوړي. د دې ادبي مجلې په وروستیو کې به دا واوري چې په غزني کې پر موسیقي د بندي سربېره خلکو د ټنګ ټکور لپاره نورو لارو ته مخه کړي. په جرمني کې د کونړ کلتوري ټولنې له لوري د کونړ سیند کلنۍ مشاعره له یوه ځنډ وروسته د سپتمبر په 24 وشوه. دا مشاعره چې د کورونا وبا له امله ځنډېدلې وه یوازې شعر ته نه وه بېله شوې. په پیل کې د نجونو د تعلیم په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو مقالې وړاندې شوې. جزئیات د فریدې سیال پوراپور کې.
د جرمني په کولن ښار کې د کونړ سیند په کلنۍ مشاعره کې د هغو افغانانو ترڅنګ چې په جرمني کې ژوند کوي د برېټانیې، هالند، بلجیم، سویډن او فنلند یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو هم برخه اخیستې وه. د کونړ کلتوري ټولنې مشرتابه غړی متی الله روفي وایي چې د غونډې لومړۍ برخه مقالو ته ځانګړې شوې وه.
لومړنۍ برخه هغه داسې وبوایو چې علمي برخه وه چې په هغې کې موږ درې ویناوال لرل او په ډېرې درې مهمې مسلې وې چې یوه مسله په خپله په افغانستان کې د نجونو یا په مجموع کې د تعلیم ارزښت او هغې ته اړتیا، دوم برخه چې وه دغه د اوبو د مهارولو او مدیریت برخه وه چې په هغه باندې زمونږ یو ډېر تکړه انجینر وفا صاحب وغږېده، او درېمه برخه او درېم ویناوال چې زمونږ د ښاپیریو د وزارو آواز چې ډاکټر صاحب درمل د افغانستان په کچه باندې ډېر تکړه او لایق او رسېدلی د طب ډاکټر، ولې په ډېرو برخو کې خدای ورته خاص یو نبوغ او استعداد ورکړی دی، نو هغه په دغه باندې وغږېدل او درې واړه ویناوې ډېرې کره او په زړه پورې ویناوې سرته ورسېدې.
د نجونو د زده کړو او اړتیاو پر ارزښت لیکوال عارفی بشیر عمر لور مقاله ولوسته او دی وویل چې له افغان نجونو سره د زده کړو په برخه کې چې کوم ظلم په افغانستان کې روان دی، دا د اسلام له سپېڅلې دین سره دښمنی او له اسلامي احکامو ښکاره سرغړونه ده. د مشاعرې په برخه کې یو شمېر ښځینه او نارینه شاعرانو خپل شعرونه ولوستل. سندرغاړي او شاعرې آسیه مهرابی خپل شعر په ترنم ولوست. د کونړ سیند د کلنۍ مشاعرې وروستۍ شېبې ټنګ ټکور ته بیلې شوې وې. لا سویډنه ورغلی سندرغاړي کبیر امیری حماسي سندرې وویلې. غونډې په پای کې هنرمند امیری ته د کونړ کلتوري ټولنې له لوري ستاینلیک ورکړل شو، او په غونډې کې یو شمېر ښځینه ګډونوالو ته د ګلونو ګېډۍ ډالۍ شوې.
آزادي رادیوي مجله. په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کرکتنه د جمعې په ورځ لس بجې له ازادي راډیو.
آمینه فنا، مرسل احمد زی، خالد ریحان ببری، حیات الله لاروی و وسیم کاتب ده د خواجه شیرونه به پانی لوری چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو استاد جنید شریف چلوی جایزه ورکړل شوې. د دې نوښت په اړه مې د استاد جنید نظر د ازادي راډیو مجلې په یوه پروګرام کې نږدې څلور میاشتې مخکې اخیستی و چې دوی ویل د حکمانو یو ګروپ لرو، هغوی ته د هغو ځوانانو شعرونه لیږو چې عمرونه یې د 1640 کلونو ترمنځ وي، بیا دا ډله پریکړه کوي چې کومه شاعره او کوم شاعر غوره کړي. ښاغلی جنید شریف وایي چې د خواجه شعرونه د ویبپاڼې هدف همدا د جایزو ورکول دي.
د ویبسایټ اصلي هدف همدا دی چې دا جایزې شاعرانو ته ورکړل شي. نورې پاڼې هم پکې زیات شوي دي لکه غوره شعرونه یا اصطلاحي لغات او دغسې شیان.
د لومړي جایزې ارزښت $500 دی چې د یوې ښځینه او نارینه لپاره ځانګړې شوې ده. دا جایزه آمینه فنا او خالد ریحان ببری ته ځانګړې شوه. درې نورې جایزې د $300 په ارزښت دي چې مرسل احمد سي، حیات الله لاروي او اباسین کاتب خپلې کړې. د دې جایزو په اړه مې د همدې جایزو د تخنیکي همکارو ډیټر لیکوال نقیب احمد عزیزي نظر اخیستی دی. لومړی به ترې واورو چې داسې جایزې تر څه بریده شاعر هڅولی شي چې نور هم خپل هنر ته ژمن شي.
ټوله کې د جایزو هدف دا دی زموږ د افغانستان ادبیات تشویق شي، خصوصا هغه کسان تشویق شي تر اوسه پورې مثلا په دې برخه کې مالي لاسنیوی خو چا نه ده کړی نه ده کړی، تر ډېره حده پورې لا بېډاده هم پاتې وي. داسې پاتې وي چې مثلا هغه په خپل کړي کار کلونه کلونه هم دومره نه سي باوري کېدای چې نور کار انګېزه پیدا کړي. نو جایزې په دغه برخه کې د ځوانو قلموالو دغه ډول لاسنیوی کولای شي. ممکن مالي لاسنیوی دومره ونه کړي خو دغه د مالي امکاناتو په وسیله تر یو حده پورې هغوی ته هغه رواني سکون ورکوي، په خپل کار باندې د دوام ډاډ ورکوي. او ممکن د دغه کومې جایزې ته اوس جنید جایزه وویشل سوه یا کومو کسانو ته ورسېده، یعنې په ټوله کې د دغې جایزې هدف همدغه شی و. داسې بیا د هغوی په کار به یې څومره اغېز کړی وي ممکن په دې اړه باندې هغه چا سي جایزې خستې دي هغه لا ډېر ښه وضاحت ورکولای شي، خو زموږ هدف همدغه و.
هغه کسان چې جایزې اخیستې دي له هغوی سره به هم هڅه وکړم چې د ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام په ترڅ کې په راتلونکو خبرونو کې خبرې وکړم. لیکن عزیزي صاحب، تاسو ویل چې ځوانان هڅوي، فکر نه کوي چې جایزه ممکن د پاخه عمر لیکوال هم وهڅوي چې نوري هڅوي؟
بالکل، بس دی عمر محدودیت نسته، یعنی که یو څوک فکر وکړي یا دا پوښتنه را مخته کې سره نو که یو څوک ټول عمر نه وي تشویق شوی اوس په 60 کلنۍ کې هم همدی قلم نه ږدي نو د هغه لپاره به څنګه وي. خو بیا هم دغه د جایزو د او د امکاناتو د محدودیت له امله او په عین حال کې یو څه د دې لپاره چې خاص یو څه ځوانه طبقه او تر یو حده پورې کسان چې مثلا عمرونه یې له 1600 کلو نیولي تر 40 پورې وه او په افغانستان کې اوسېدل یا په افغانستان کې زېږېدلي وه او که اوس په هر هم، نو دغه د جایزو د امکاناتو د محدودیت په خاطر دغه عمر کسان یعنی په نظر کې نیول شوي وو. نو دغه د جایزو هغه د شعوري هیئت ټاکنه وه چې له دغه عمره تر دغه عمره پورې کسان یې ټاکلي وو. او بل مسله دا اوسې دا کسان یعنی دا شعوري هیئت د دې شعرونه استول شوي وو بېل تبعیزه بېل دې چې مثلا سابقې ته یې وګوري هغه شعرونه بېل نومونه ورته استول شوي وو چې دغه لا مثلا داسې یو انتخاب اوس چې هغه ډېر دقیق وي. او بله مسله ممکن تاسې له پوښتنې لږ د باندې وي خو زه یې وضاحت ورکول غواړم، هغه دا ده چې دغه کومو شعرونو چې جایزې نه دي اخیستې یا له جایزې پاتې دي، د دې معنا دا نه وو چې دا ښه شعرونه نه وو. شعرونه ډېر وو، جایزې محدودې وې او دا جایزې نمېدې نه، نو هغه ډېر ښه شعرونه وو. خو بیا هغه شعرونه پکې انتخاب شو چې لا ډېر ښه وو. او بل دې موږ دا په دې تکیه اوسې دغه پروسه او تکیه ده چې دا پروسه راتلونکی کال هم شته، هغه کسان چې مثلا ستک کال نه دی انتخاب سوی دوی بیا شیرونه راولی ممکن بلوار دوی انتخاب سوی بل دا مانا هم نه لري چې دا څوک نسو انتخاب دی هغوی شیرونه ښه شیرونه نه و دغه خبره فقط د جایزې فعلن چې دا کوم محدودیت ده د همدغې په وسیله هغه لا ډېرو ښه شیرونو د انتخاب هڅه وسوه.
که راشمه د افغانستان د جایزو تاریخ ده، د افغانستان په تاریخ کې یو له هغو دربارونو چې شاعرانو ته به ډېرې جایزې ورکولې د غزنویانو دربارو، او نتیجه دا شوه چې هم فردوسی پکې پیدا شو، هم فاروخی او منوچهری او انصوري هم پکې پیدا شو. حتی فاروخی بزګر وو او انصوري خپل تجارت کاوه. خو عزیزی صاحب، هغه جایزې د یوه مقام، د یوه دولت او یوه قدرت له لورې وې. د خواجه شیرونو جایزو ته چې ګورو، په غربت کې د پانتون د یوه استاد د خواري او زحمت خپل ټولې کړي پیسې دي، نو داسې جایزې پراخ اغېز شیندلی شي په لیکوالو باندې او په ټولنه کې؟
بالکل، د دغې جایزې هغه ډول داسې ده چې استاد پروفیسور جنید شریف په خپلو محدودو امکاناتو، په خپلو هغو ګټلو پیسو، لکه تاسو یادونه وکړه، هغه داسې په زحمت کتي او بیا هغه د ځوانانو، د ځوانو شاعرانو د تشویق لپاره یا د هغوی هغه د کار د قدردانۍ لپاره لګوي. زه فکر کوم یوه مسله چې کله په دربارونو کې د جایزو تاریخ ته وګورو، هلته بیا وخت پر وخت په دې هم نیوکه سوی ده چې کله کله دغه د لویو شاعرانو شعرونه هم هغه د دربار د سیاسي تبلیغ قرباني سوي دي، یا حداقل د هغه یوې سیاسي دورې درباري شاعران ګڼل سوي دي. زه نه وایم چې دغه تاسو د چا نومونه واخیستو، دا په تاریخ کې، د ادبیاتو په تاریخ کې ډېر لوی نومونه دي. خو په عین حال کې زه دغه ډول جایزو ته بیا په دې خاطر د اهمیت په سترګه ګورم چې هغه د شاعر خپل تعهد له هغه سره پاتې کېږي. داسې نه چې دا د دغې جایزې له مثلا کوم سیاسي هدف دي هغه دربارونو درلود، یا مثلا هغه سیاسي تګلاره درلود، یا مثلا د هغوی هغه ادبیات تمرکز کې نو یو زمینی شی و که به پاچا طبیعت سم شو په هغه ورځ ممکن جایزه ورکړې وای، که د طبیعت سم نو دغه شاعر په هغه ورځ باندې شړل کېده. مدیر کیسېلر مثلا په د عربي ادبیاتو د ابو نواس د شاعری یو مثال ورکولای شو، هغه به یوه ورځ دربار ته وردي، خو هلته توجه ډېره نه ورته کېږي. داسې باندې را وځي په دروازه باندې یو شعر لیکي، هغه مفهوم یې رایاد ته وایي چې د تا په دربار کې داسې ظاهر شوه لکه هغه د تا د مینځې په غاړه کې د ګانا د سرو زرو ظاهر شوی. بیا وروسته د دربار ساتونکي په خبرېږي چې دلته دغسې شاعري کړې ده، نو هلته دی بېرته دا موقع پیدا کوي. په هغه عربي کې دوی لیکلي چې اوباع شعري ما شعرونه ظاهر شو، وروسته چې راته دا کیسه ډېره مشهوره هم ده. بیا بېرته هغه د غداد رنګ او لاغه حمزه جوړه سو چې بېرته په عربي کې دا معنا ورکړه چې ما شاعري د تا په دربار کې داسې وځلېده لکه د هغه مینځې په غاره کې کانه. نو دغه ډول جایزې چې هغه د شاعر ملي ازادي هماغسې ساتي، زه فکر کوم که تر دربار غټه ونه ګڼو، یعنی سترګې نه شو ځینې پټولی، په دې خاطر هم ښه ده چې شاعر دا د دې مکلف نه ګڼي چې د دربار د مالک مزاج ته وګوري. دغه شعرونه داسې انتخاب شو چې ممکن دغه د جایزې ګټونکی او د جایزې ورکوونکی یو بل وهم نه پېژني، په تېره یې حتی ونه پېژني. زه فکر کوم په دې کې لږ هغه هنري اصالت او هنری ازادي څومره د هنر لپاره لازمه ده هغه لا ډېره په نظر کې نیول شوې ده.
عزیزي صاحب، تاسو عربي ادبیاتو ته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه. د عربي ژبې معاصر نامتو شاعر علي احمد اسبر ادونیس چې تر نن نږدې 10 جایزې ګټلې دي، وای کله چې سټایل کېشم، دی وای چې کله سټایل کېشم بار مې درنې شي چې باید نورې هڅې وکړم چې د دې ستاینې بار له خپلو اوژو کته کړم. څونی وی کلن ادونیس چې دا خبره کوي، دغه 500 تکړه ځوانان مرسل احمدزی، امینه فنا، حیات الله لاروی، خالد ریحان، ببری او عباسین کاتب هم همداسې فکر کوي. وبخښي که دا پوښتنه په دې رقم وکم که تاسو ته څوک جایزه درکړي، د اوژو بار به مو درون نه شي؟
نه یوازې جایزه، کله کله کما په دې پرخه کې کلی یو یو عادل وستون ما ته ویل بالکل سړی وایي چې اوسم زدبی دي توقعات تر وحده نستم وتای نو دا دوی دومره یا مینه راکوي یا مثلا توقع رانه لري نو د سړي د اوبو بار ترنیږي او لا خپل ځان مسؤول احساسوي. نو زه فکر کوم دغه د جایزو یو هدف دا ده چې په یو چا کې دغه انګېزه پیدا کړي چې هغه ځان د لا ډېر کار مسؤول وګڼي.
ل عزیزی صاحب څخه په مننه د خواجه شیرون او د وی پانی لوري د جایزې د ترلاسه کوونکو لړلې د دوو شاعرانو مرسل احمدزی او امینه فنا شیرونه لرو. لومړی د اغل احمدزی شیر چې دوی آزادی راډیو ادبی مجلې ته په خپل ژغ سب کړی را لېښلې.
بې پرواشه لپردی نغی که تاو کړه را نگدی شه لنگدی نغی که تاو کړه کوچانای خایست می تور تکری که پت ده کوچانای خایست می تور تکری که پت ده مسلمانه لکابی نغی که تاو کړه سترگی جام شوند شراب خپل ساقیم سترگی جام شوند شراب خپل ساقیم راشه طول میخانی نغیگ تاو کرا لنگدی به مناسب نو جانانا لنگدی به مناسب نو جانانا د موبایل لعینینا غیگ تاو کرا مرسل پانی پانی ستڑی جان را طول کر مرسل پانی پانی ستڑی جان را طول کر تای مخت لحغین غیگ تاو کرا
ل مرسل احمد زی څخه په مننې. البته دا هغه شعر نه دی چې دوی د جایزې د ګټلو لپاره د خواجه شعرونه ویب پاڼې ته لیږلی وو. امریکایي شاعره ایملا ډیکسن د ښه شعر په اړه وایي، کله چې زه یو کتاب لولم او زما پر ټول ځان داسې یخې اوبه توی شي چې هیڅ اورې نشي تودولی، نو پوهیږم چې دا شاعري ده. د خواجه شعرونو د ویب پاڼې د جایزې بلې ګټونکې امینه فنا هم خپل یو شعر پر آزادی رادیو ادبی مجله پرزو کړی دی. سره اوروي
پتا مینه خیم تا پسې بیمار خیم پتا مینه خیم تا پسې بیمار خیم زدی پدار خیم زدی گنہگار خیم زبی سندرو بی نغمو بی مینی نپایما زبی سندرو بی نغمو بی مینی نپایما غزل غزل خیما داسی سندرمار خیم ریگ دا چیز دی لکه زمکا بختور شما پریگ دا چیز دی لکه زمکا بختور شما پریگ دا چی خکل دی قدمو نکرما لار خیم بیوسی اور واخلی چی سترگی لیدلی نشم بیوسی اور واخلی چه سترگی لیدلی نشم بیا خورنده خیما بیا خو بیدیدار خیم ستا دراتلو امکان دی نوی مگر ز جانانا ستا دراتلو امکان دی نوی مگر ز جانانا د خپل زړګي پور کې تا ته انتظار خیم زه به فنا ومه که تا سره مې مینه نه وای زه به فنا ومه که تا سره مې مینه نه وای تا پسې مړه خیم ژوندی داستا لپاره خیم تا پسې مړه خیم ژوندی داستا لپاره خیم پتا مینه خیم تا پسې بیمار خیم زده پدار خیما زده گناهگار خیم زده گناهگار.
در آغل فنا دا شیر هم لحو شیرونو چخنه دی چه در خواجه شیرونو وی پانی ته در جایزی در ترلاسه کولو لپاره هسته ولیو.
آزادی رادیوی مجله پر منزنی چپا دولس شپشنیوی او اف ام سل اشاریه پینزه.
احمد شیبریم په ازادي راډیو ادبي مجله کې ستاسو کوربه. د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. د پکتیا په مرکز ګردیز کې که بالاحصار ونرغول شي ړنګ بشي. مخکې تر دې چې د دې تاریخي ماڼۍ په اړه راپور خپور کړو، په زابل کې مو تاریخي عابداتو ته له رامنځته شویو ګواښونو خبرو. د زابل لیکوال او فرهنګ پال وایي وروستیو ورشتونو او سیلابونو او دغه راس تیرو جګړو په دغه ولایت کې تاریخي آبدې په ځانګړې توګه د دغه ولایت تاریخي بالاحصار تخریب کړی چې ترمیم او بیا رغونې ته اړتیا لري. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د زابل لیکوال او فرنګ پال وایي د وروستیو ورشتونو او تیرو جګړو پر مهال په دغه ولایت کې بالاحصار کلا چې شاوخوا 2500 کلونه قدامت لري، اوس د نه پاملرنې له امله د ورانېدو له ګواښ سره مخ ده. شاعر او فرنګپال حبیب ګل د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د بالاحصار تاریخي کلا ترڅنګ دي هغه لرغونی او تاریخي ځایونه ورغوي چې په دغه ولایت کې اوس د ورانېدو له ګواښ سره مخ دي.
نو د دې د رغونې په خاطر باندې په لومړي قدم کې خو دولت ته مکلفیت لري چې د دې څخه ساتنه او پالنه وکړي. د دې په څنګ کې هغه څوک چې د ملت په کوم ځان شریک بولي یا د هغو سره یو خواخوږی لري، دولت هم د دې ته باید دا موقع ورکړي چې د دې تر څنګ ودرېږي او د دغه په ساتنه کې ورسره مرسته وکړي.
د زابل اوسیدونکو لیکوال عصمت الله عمری وایي تاریخي ابدو ته تر ټولو ډیر زیان د ورستي ورشتونو او سیلابونو لامل اوشتي چې پاملرنې او رغونې ته اړتیا لري.
زموږ له دولت څخه غوښتنه ده چې د دې په رغونه او ترمیم کې پاملرنه وکړي. دا سیمه د څو وخت راهیسې چې تیر وخت کې جګړې وې هم منتظرې سوي دي او سیلابونو او ورشتونو کې هم
بلخوا په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مرستیال شرافت ویاړ مني چې وروستیو ورشتونو یو شمېر تاریخي ابدې تخریب کړي او د بیا رغېدو لپاره خپل وزارت ته وړاندیزونه لیږلې دي. د ویاړ په وینا په شینکی ولسوالۍ کې د میرویس خان نیکه د پلار شاه عالم خان تاریخي کلا چې مخکې د جوړېدو چارې پیل سوي وې، اوس د بشپړې کېدو په حال کې ده.
اسلامي مرکز پر اټلو سر زابل قسم تاریخي ځایونه دي تر ټولو پرې ده هغه رغول شوي دي. د رغېدو چارې روان دي لکه د شینکی شاه عالم خان کلا او زابل کندهار لوی لار د غشمینار سره پاملرنه شوي ده. نو تاریخي بالاحصار درسې تاریخي قدامت هم ډېر د خلکو غوښتنه ده چې باید ورغول شي، چونکې اوس له بالاحصار نظامي کار اخیستل کېږي. نظامیان کې پرچې له وخت هم دغه کار ناستل کېدی. موږ ټول زیارت مقام ته په جریان کې اوس پیشنهادونه کړي دي د بالاحصار د رغېدو په اړه، د جوړېدو په اړه.
د زابل لیکوال او فرنګ پال په داسې حال کې په دغه ولایت کې د تاریخي ابدو د تخریب په اړه اندېښنه ښیي چې تر دې مخکې په کندهار کې د احمدشاه بابا د کور د تخریب په اړه راپور نه ورکول سوی و.
که وروستیو ورشتونو په زابل کې تاریخي ابدات د دغه ولایت د بالاحصار په ګډون له ګواښ سره مخامخ کړي، دغه ورشتونو د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بالاحصار پاسنۍ برخه زیانمنه کړې ده. د چارواکو په وینا که د بالاحصار رغونې ته پام ونه شي ممکن د بالاحصار پورتنۍ اساسي برخه نسکوره شي. د دوی په وینا که د بالاحصار دغه پورتنۍ برخه تخریب شي نو نه یوازې لرغونتوب یې له منځه ځي، دا ویره هم شته چې له بالاحصار سره نږدې کورونه هم ړنګ شي او د بشري ناورین د پیښېدو سبب شي. د ګردیز بالاحصار د افغانستان له مهمو لرغونو عابدو شمېرل کېږي چې ویل کېږي لرغونتوب یې له میلاده مخکینیو پیړیو ته رسېږي. نور خالد نجیب الله خیل پورا پورکی.
گردیز بالا حصار چه زرگونه کاله لرغون توب لری ده ورسته و سخت و بارانون و لکبلهی اساسی چوکه ده نری دو لگواخ سره مخ شوی ده ده سیمی رون اندیوایی کچیری پلوی و دبرو ده بالا حصار ای خودل شوی پاسینه چوکه نسکورشی نو ده بالا حصار ده لرغون توب نمایی ارزخ بله منزولار شی دوی اندیخنه سرگندوی چه بالا حصار پور جوخ ده خلق و ده استوگن کرونه هم موجود دی چه ده بالا حصار په احتمالی نسکوری دو سره با یاد کرونه تخریب او یو بشری ناورین با رامن سشی لرغون پیژندون که گلاب گل تو تاخیل آزاده راریو تو ویل
گردیز بالای سر پا پکتیا ولاد که یه وزانه لرغونی او تاریخی عبیده ده چه ده سخت و تخریبات سر مخت پا دیو رسوی بارانونی که دی گردیز بالای سر حساسی نقطه تا زیاد توان رسیده ده, ده امکان داری چه دی بالای سر ده حساسی نقطه یعنی در جگه قدا ده دی موسمی بارانونو با اثر بنده در روش کیگی او که خدای مکه دا ساحر ولویگی او وقت زمان سال دیدی درالویدون